په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه پیل سو چې ډیر وخت د شوزو خاص پروګرام نور بس دی یا شکست سکوت تبل سوي. السلام علیکم. د پنځم ورځ د خبرګول یا جوزال سم د میمیشتې دیشم په پیل کې خبرونه. په ملګری ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر محمد ابو شهاب وایي چې د افغانستان د شوزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا له ځنګړي استاذي رینا اميري سره په دوحه کې د رواني میاشتې د غونډې په تړاو خبري کړي. په ملګری ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استاذ ولی نن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلي چې په دې کتنې کې په دوحه کې د افغانستان په اړه پر درېمه غونډه، په افغانستان کې د شوزو او نجونو د وضعیت په اړه پر ګډو اندېښنو او د دې مسلې چې هغوی د زده کړو چانس ولري پر یقیني کې دوه خبري سوي دي. په خپل اميري چې اکثره وخت په خپل ایکسپانډ کې دغه کتونو خبرونه خبروي، تر اوسه په دې تړاو څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وړم ورځو ویل چې د دوحې په غونډه کې به د دوی لومړیتوب پر بشري او د ښځو پر حقونو راڅرخي. په دې غونډه کې چې ټاکل شوی د جون میاشتې پر دیرشمه جوړه سي او دوی ورځې دوام وکړي، طالبانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکول شوی، خو تر اوسه په دې اړه چې آیا دوی په دې غونډه کې ګډون کوي که نه رسمن کوم اعلان نه دی سوی. د پاکستان پوز ادعا کوي چې د ترهګرۍ هغو پیښو ته جدي اندېښنه لري چې په وینا یې د افغانستان په خاوره کې پلانیږي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو له دفتره نن پنځشنبه په یوه خبره سوې خبر پاڼه کې ویل سوي چې په هغه غونډه کې چې پرون چهارشنبه په راولپنډي کې د پوز د مشر جنرال سید آصف منیر په مشرۍ جوړه سوې وه، ویل سول چې د پاکستان وسلوال مخالفان په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو او بیګنا ملکیانو په نشه کولو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. د پاکستان د پوز د دې ادعا په اړه د طالبانو حکومت روسه تازه عکس العمل نه دی ښولی، خو تر دې مخکې په کراتو دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو تمه لري طالبان د یوه ټولګډونو حکومت د جوړولو په ګډون ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال اندری رودین کونن پنځشنبه په مسکو کې په یوه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د روسیې لخوا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د دوی لخوا د یوه ټولګډونو حکومت د جوړولو شرط پر خپل حال پاتې دی، وویل موږ دا مسأله له هیڅ شي سره نه تړو، خو هیله من یو چې د طالبانو حکومت خپلې ژمنې پر ځای کړي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي رودینکو د روسیې د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه د طالبانو د لرې کولو د وړاندیز په اړه وویل چې د افغانستان په اړه د روسیې په ټوله پالیسي کې بدلون نه دی راغلی، خو د دې کار هدف دا دی چې طالبانو ته له نړیوالې ټولنې سره د نور تعامل زمینه برابره سي. روسیې په 2003 میلادي کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړي، خو د روسیې د ولسمشر په ګډون د دې هېواد د جګپوړو چارواکو په وروستیو کې ویلي چې د تروریستي سازمانونو لیست څخه د طالبانو پر لرې کولو غور کوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن سبا او بل سبا د افغانستان د سیندي حوزو په ځینو ځایونو کې د اوبو کچې د لوړوالي او سیلابونو د بهیدلو اټکل کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس راپور له مخې دې وزارت په یو اطلاعیه کې ویلي چې د دغو ناڅاپي اورښتونو او سیلابونو پر ډیر اټکل په پنج عامو او کابل سیندي حوزو کې سوی. له خبر پاڼې سره سم د سیلابونو بهیدلو او اوبو د کچې لوړوالي په ځانګړې توګه د بدخشان، تالقان، بغلان، پنجشیر، غور، کنړ او لغمان سیندونو پر لاره او د دې سیمو د ځینو ځایونو په خوړونو کېسته. د دغو سیندي حوزو په غاړو کې لاستوګنو کسانو غوښتنه سوې چې د ځان او د خپلو کورنیو د ساتنې لپاره د له احتیاط څخه کار واخلي. وروسته له هغې چې د اسرائیل پوز له مصر سره پر پوله د غزې د یوه ستراتیژیک کوریدور د نیولو خبر ورکړ، د غزې تړنګ د جنوبي شهر رفح اوسیدونکو نن ویلي چې تېره شپه په سیمې کې د سختو بریدونو شاهدان وو. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل د پوز ویان دانیل هګار ویلي چې د اسرائیل هغه تنګه سرحدي سیمه تر کنټرول لاندې راوستلې چې شاوخوا 40 تونلونه پکې موندل سوي دي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونه وایي چې نن یې د روسیې څو بې پیلوټ الوتکې او میزایل ختم کړل چې د اوکراین په څو سیمو کې پوځي او ملکي تاسیسات د بریدونو لپاره په نښه کړي وو. د دغو ځواکونو په ټلګرام کې په یوه بیان کې ویل سوي چې 2 بې پیلوټ الوتکې او 9 توغندي د خمیل نیتسکي، د نیپرو پیتروفس، چیرکاسی، کیروهارت، زاپوریژا، ادویسا، خیرسون، کیف او وینیتسیا سیمو د پاس را غورځولی دی. په عین حال کې د خارکیف شاروال ایهور تیرکوف ویلي چې تېره شپه د دې ښار په شمال ختیځ کې د روسیې لخوا یوازې 15 کیلومتر واټن لري. د روسي د توپچی په بریدونو کې د غازو د نلي کې په شمول مهم تاسیسات زیانمن شوي. خبرونه مو د مازیګر د څلور بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې خبرونه لنډې خبري برخې ته ورزو. ملګری ملتونه وایي د دوحې درېمې غونډې په اجنډا کې به د بشري حقونو او د ښځو حقونو مسلې ته لومړیتوب ورکول سي. سنا کاکړه نور تفصیل.
ملګری ملتونه وایي د دوحې په درېمه غونډه کې به د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع د بحثونو په سر کې وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تازه په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې ملګری ملتونه به له طالبانو سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړي، ځکه چې د ده په وینا دوی اوس مهال په افغانستان کې واکمنان دي. دوجاریک ټینګار وکړ چې ملګری ملتونه پر طالبانو پرله پسې فشارونو ته دوام ورکوي څو د ښځو او نجونو هغه حقونه تامین کړي چې دوی ترې بې برخې دي.
موږ د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته ځینې استازي رابللي تر څو د افغانستان پر وضعیت د نړۍ چلند کې روڼتیا او همغږي رامنځته شي. د بشري حقونو نجونو او ښځو په اړه بحثونه د خبرو اترو په لومړي سر کې ځای لري.
ټاکل شوې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د جون له 10 څخه د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې ده. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دوی حکومت د دوحې په درېمه ناسته کې د ګډون لپاره خپل استازي ټاکلي او انتظار باسي چې د دې ناستې د اجنډا بشپړ جزئیات له ملګرو ملتونو څخه ترلاسه کړي او بیا وروستۍ پریکړه وکړي. د هغې لامی له مخې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل د چهارشنبې په ورځ یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې. د یاد وزارت د درېم سیاسي ریاست رئیس ذاکر جلالي په حواله ادا شوې چې دا ځل د دوحې د درېمې ناستې په اجنډا کې مثبت بدلون راغلی دی. د دې اعلامیې په دوام کې که څه هم د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړه چې ملګري ملتونه یې د دوحې د درېمې غونډې د اجنډا مهم لومړیتوبونه بولي څه نه دي ویل شوي، خو پکې راغلی چې جلالي په کابل کې د یادې غونډې د اجنډا د بیا کتنې په موخه په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د دوحې په غونډه کې د بحث اصلي موضوعات به مالي او بانکي وضعیت، د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه، د بزګرانو لپاره د بدیل معیشت، د خصوصي سکتور وده او د اقلیم بدلون وي. د طالبانو حکومت د تیر کال په مې او د روان کال په فبروري میاشت کې د دوحې په لومړۍ او دوهمه ناسته کې د دوی د غوښتنو د نه پوره کېدو له امله ګډون ونه کړ. یو شمېر افغان مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې ټینګار کوي چې د ښځو د حقونو د بشپړ تامین په اړه بس باید د دوحې د غونډې د اجنډا یوه برخه وي او په دې اړه باید عملي اقدامات وشي. په کابل کې یوې ښځې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
به خاطر از کما یک زن هستیم حق کار ندارم.
موږ د دې لپاره چې ښځې یو د کار کولو حق نه لرو، د زده کړې حق نه لرو، د دې توان به څوک ورکړي؟ آیا د دې توان ملګري ملتونه ورکوي چې په هر غونډه کې یې یادوي، په اعلامیه کې یې یادوي، خو ولې یې نه عملي کوي؟ باید عملي اقدام وشي.
چرا عملي نه میکنن؟ باید عملي صورت بگیره.
دغه شان د ښځو د حقونو یوې فعالې دنیا صافي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
باید افغان ښځو غږ واوریدل سي او جدي ونیول سي. باید د افغانستان راتلونکي ټولو نړیوالو ته جدي ووسي.
د طالبان حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو په پوهنتونونو کې د هغوی پر زده کړو او په ډیرو دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په اصل کې چې اسرائیل له مصر سره پر پوله د یو مهم ستراتیژیک کوریډور د نیولو خبر ورکوي، د پولې ته څیرمه د رافشار اوسیدونکو د سختو نشوتو خبر ورکوي. دا هم تفصیل
ورسله هغه چې د اسرائیل پاوز له مصر سره پر پوله د غزې دی او ستراتیژیک کوریډور د نیولو خبر ورکړ. د غزې ترانګ د جنوبي ښار رفح اوسیدونکو نن وویل چې تیر شپه په سیمه کې سختو بریدونو شاهدانو. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د پاوز ویان دانیل هاګاری وویل چې اسرائیل هغه تنګ سرحدي سیمه تر کنټرول لاندې راوست چې شاوخوا شل تونلونه پکې موندل شوي دي. د اسرائیل یو پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې ډیر تونلونه دوی ته معلوم نه وو هم دوه اتیا لارې مندلې چې دغه تونلونو سره واصل دي. هغه همدارنګ ویل چې مصر ته پر دغه کوریډور د کنټرول په اړه هم خبر ورکړی. هغه هیواد چې خپل پولې ته نږدې په رفح ښار کې د اسرائیل پراخو پوځي عملیات سره سخت مخالفت ښودلی دی. قاهره تر اوسه د اسرائیل د پوځ دغه وروستي اعلان په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. د راپور له مخې په سیمه کې د اسرائیلي ځواکونو دغه وروستی پرمختګ ښایي د اسرائیل او مصر په اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړي. فرانس پرس خبری آژانس د مصر د دولتي آژانس القاهره په حواله ویلي اسرائیل د تونلونو اعداد دی لپاره کوي چې په رفح کې خپل عملیات توجیه کړي. مصری چارواکو ویلي چې د اسرائیل لخوا د فلادلفیا کوریډور نیول کېدل به د سولې له هغه تړون څخه سرغړونه وانګیرل شي چې په 1999 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی. د اسوشیټد پرس خبری آژانس راپور له مخې اسرائیل پر رفح کې د پوځي عملیاتو په پرمخ وړلو سره غواړي د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګر ډله بولي وروستي وسله والو هم دې ډلې ته قاچاقي تونلونه له منځه یوسي. اسرائیل په سیمه کې په پوځي عملیاتو کې د وروستي پرمختګ خبر داسې مهال ورکوي چې په غزه کې عیني شاهدانو نن پنجشنبه د رفح په مرکزي او لویدیځو سیمو کې د نښتو راپورونه ورکړي دي. دوی ویلي اسرائیلي ځواکونو د ښار په ختیځو برخو کې چې د مې په 8 نیټه پرې یرغل پیل کړی و یو شمېر ودانۍ ویجاړې کړي دي. په دغو نښتو کې تر اوسه د مرګ ژوبلو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې کله چې په رفح کې د اسرائیل پوځي عملیات پیل شوي د ملګرو ملتونو په وینا د دې سیمې د 1.4 میلیونه دونکو له ډلې چې ډېرې په غزه کې د جګړو له امله په دې سیمه کې پناه اخیستې شاوخوا 1 میلیون کسان له سیمې وتلې دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغ لاس زمل علي بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوي. نن پر دې موضوع خبرې کوي چې په افغان ټولنه کې ولی یوه شذینه کوچنیتا یا د چاپکور کې چنجلې زیږي هغه ته خلک نه خوشاله کیږي او نه غواړي چې اولاد یې شذینه وزیږي بلکې خلک غواړي چې ډیر نارینه اولادونه ولري. د دغه لاملونو په ولټونن پر دې بحث وکړو چې څنګه د هل لارې پیدا کېداسې چې په ټولنه کې د انجلی او د هلک دواړو وجود عادي سي او د دوی حقونه برابر سي چې خلک د انجلی د شذینه اولاد څخه بیره ونه لري یا ور باندې پریشان ونه اوسي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره را سره اغلی تورپیکی مومند، اغلی رابیا ستانکزی او اغلی زاهد فیضان ګډون کوي. او ردونکو تاسو هم کولای سي چې زموږ سره په دې روانه کې برخه واخلې او زموږ سره تماس ونیسي. موږ به بیرته زنګ در پسې ووهو. پر دغه شمیره باندې زنګ را ووهي 00420221240401. دا د تلیفون شمیره ده او د واتس اپ شمیره ده 00420023008111. پر دغه شمیره باندې موږ ته زنګ را ووهي، موږ به ستاسو نظرونه هم په دې خبرونه کې شامل کړو. اوس هم د خبرونی لومړی میلمنه اغلی زاهده فیضان لمر سره وصل سوی ده د تلیفون لاره ل استودیو سره. اغلی فیضان، اول خو مننه کوم چې تاسو وخت وېستی او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. په دې برخه کې که تاسو راته وایئ چې تاسو د شوډو سره کار کوي، د ډاکټرې په توګه باندې تاسو شای سلګونو یا ک مبالغه ونه کم زرګونو شته به تاسو لیدلې وي چې د دوی سره د لږې په برخه کې تاسو مرسته کوي. تاسو د خپل سترګو لیدلې حال کزمر سره شریک کړئ. کله چې تاسو د شذو تداوی کوي، آیا دا ستاسو مدر سترګو سوي دي چې خلک د انجلې اولاد په زیږې دو باندې خپګان شي؟
السلام علیکم.
بله، وعلیکم السلام. تاسو ژغ مشترک مهرباني.
سلام نن کې هلي تاسو ته درنه مېلمانی خويندو ته او ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام نن کې هلي وړاندې کوم. البته دا اخیری سوال کې یو ځل بیا راته تکرار کړل کته وصل شوی وو.
ما ویل مال تاسو کې د خپل کار په جریان کې دا داس خلکو سره مخامخ سی ویاست چې پر شذینه اولاد باندې د خپګان څرګندونه کړې ده؟
بالکل، هو په افغانستان کې خو بالکل دا مروج غني چې چیرته جن انجونی پیدا شي ډیر زیات خپګان اظهار کوي، او کور کې زوی پیدا شي نو هغه لپاره د افتخار ځای او خوشحالي اظهار کوي. نو دا خو موږ تاسو ته ډیران یو بل برنامه کې هم موږ شریک کړو چې دا ما حق دې سوالو نو انجن ته دومره ارزښت ما هغه وخت کې ویلی چې د کله چې یو مور حمل اخلي د حمل نونی ساتر د رزن تر پای پورې انجن ته هغه سي حقونه او حقوق نه ورکول کیږي همدې د وجې نه زیات هلکانو ته ترجیح ورکول کیږي په اجتماع کې په ټولو برخو کې زیات هلکان ته ترجیح ورکول کیږي انجن ته داسې خاص خطر یې نه ورکول کیږي او نه انجن ته داسې په خاص سترګو باندې کتل کیږي ول چې نه وي زمونږ نه د جنې د بل چا دا د بل کور نه دا ولک چې زمونږ ملاتړ دی زمونږ د ملاتیر دی په دښمنۍ او په سنگر کې موږ سره یو ځای یو
ش اغلی فیضان تاسو د خپل سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کی دا سی کومې کیسې تاسو لیدلې دي چې کله د چا شذینه اولاد پیدا سوی او دوی خپسوی ور باندې
ډیر زیات یعنی په سلګونو په زرګونو زل مېندې ما په شفاخانو کې خپل د دندې په وخت کې لیدلې دي چې ډېرې مورګانې کله چې د ماینات په وخت کې حالت وی کورنۍ خوشحالي چې جلی وي حتی کې ما سره دا موضوع شریک شوی دی چې زه کور ته لاړ شم ډاکټر صاحب زما خاون خو به ماته داسې بد رد وایي زما کورنۍ خو به ماته ډېر سپک وایي که زه وایم چې زما په خېټه کې جلی دی یعنی ډېرې یو نه منګ او اکثر چې کله جنکۍ ته ولود کېږي هم په شپخانو کې وایي ورکې کوي دا جلی پیدا شول نو هغه مور ته هېڅ داسې درناوی او احترام نظر نه کتل کېږي زما د سترګو لیدل حال دی یو کورنۍ وه چې درې لورګانې پیدا شوې وو او څه څلورم لور کې آتا کې خاونې ورته ویلي چې بس نور کدا ځل کې لور راوړ نو ته بس دا خپل پلار کړه به دي نو اکثر دغه مسایل ډېر زیات دي
اغلی فیضان ستاسو د خبرو په جریان کې ځینی پښتني راپورته کیږي چې کدا چې د همدغه بحث په وخت باندې پر مهالي موږ نور هم وڅېړو دغه برخه کې تاسو ویل چې خلک خپکیږي او یو کیسه تاسو وکړه چې یو سړی خپل میرمنې ته ویل چې تبا د پلار کار دې کدی بل لور وزجول نو دا خو د شذې ایڅ په د شذې کار نه دی پاغه کې دغه شذې باید و د دې سړی څخه څه وي تاسو په نظر آیا دا څه نوای چې د دې سړی څخه اولاد پیدا کیږي یعنی د اولاد جنسیت خو په نارینه پورې تړاو لري د دې پر ځای چې دا ښځه خپاسه چورتو وي چې زما ولې ګرد لونی زیږي دای ورته خپاتې
اکثر دا خوده چې د ادم یا جاهد د تعلیم نشواله د خلکو نه پوهیده چې دومره بیا پوهیدل نو بیا د افغانستان دومره ولې خرابیدل ولې بیا تر رسیدل ولې په اندغه څو ځله موږ تاسو دغه مصايب او د خزو د حقوقو په برخه کې خبري وکړلې لکه دغه مسائل موږ او چېړل د مهر د میراث د واده په برخه کې د کور د ژوند په برخه کې جنې د پلار په کور کې په کوم حال کې د خاون په کور کې په کوم وضعیت کې د کله چې زړه شي په کوم وضعیت کې نو دا خپل ادم یا جاهد دیو د دیو ته علمیت ته او دغه شی د خزه حق او د معاشم حق او د اولادونو حق او د خاون حق د زوی حق د لور حق دا ورته واضح نه ده د جهالت د جهل د وجه نه دا خبره کیږي کچرته دا خو ایدل چې په اسلام کې دا خبره د دغه کې انانات او کلچر کې دغه سم موجود نه وي به کله هم وای چې جلې زما د کور نه د بل د کور د ماته څه فائدہ ده او کزوی شنو کوم زو د خمنی او کوم زما زامن د دې چې ما سره په څنګهر کې ولاړی ما سره په څنګه کې ولاړی زما ملاتړ به زما په سره ننګ کوي غیرت کوي همدغه مسایل دي
مننه زه به بیرته تاسو ته راسم غلی فیضان ورسته دغه پښتنه هم درڅ کوم چې د جنسیت په تعین کې د بیولوژي د نگاه څخه که تاسو بیا زموږ اوریدونکو ته دغه تشریح کوي چې څنګه یو نارینه اولاد په دې پورې تړاو لري چې د پلار د خواڅ خې کوم کروموزوم راغلي دي دا نه چې د مور د خواڅ خې ځکه چې د مور کروموزوم د شزی او د نارینه د پاره امغه یي بدلی جن خو د نارینه د خوات خچ کوم کروموزوم ورسی داغه کوچنی جنسیت یعنی دا برابر معلوموي چې آیا دا کوچنی به نارینه وي که به شزوي دا په پلار پورې تړاو لري. په دې اړه به وروسته تاسو څخه واورم. اوریدونکو، تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. د دې خبرونې دوهمه میلمنه اغلی رابیه ستانکزی لمر سره وصل سوی ده. مننه اغلی ستانکزی چې تاسو وخت وایستی او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. په لومړي سر کې تاسو څخه دا پوښتنه کوم چې د افغان ټولنه کې تاسو دا ډول کیسې اوریدلې دي یا لیدلې دي چې کده چا شذینه اولاد زیږیدلې او دی ور باندې د خپګان احساس کړی وي؟
مننه، سلامونه تاسو د تاسو ملمنه او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه، سې ډیره مهمه موضوع مې راخسته ده. بالکل کاملا ز په افغانستان کې پیدا شوی او لوی شوی یم، ټولنه کې هم کاملا د غوسو برخوردونو څخه ما عملا لیدلې چې خلکو د خلکو به خلکو کربلور پیدا کېدل، نو عملا خې سره به راویا بدل اسول ده. ورته ویل به چې یعنی څنګه د لور وزېږوله، والد لور زیږوله ده. خصوصا په ولایاتو کې، په ټول افغانستان کې ده. دا که مونږ وایو چې په جنوب کې ده، په شمال کې ده، نه، دا غلط خبره ده. په ټول افغانستان کې نارینه ته په خاص سترګه کتل کیږي، یا کومه ښځه چې زوی زیږي تر هغې ښځې پورې چې لور زیږي په بعد کمه سترګو ته کتل کیږي. دا بیخی علنی ده. خو که مونږ دغه بس اړه و چې دا مسلمانی پورې تړو، نه، دا کاملا غلطه خبره ده. او دا پورې واج پورې په دغه د ژوند کچې پورې تړاو لري، ځکه چې هلته نارینه ډېر کار کوي. نارینه د پلار کره پاتې کیږي، میراث ورکول کیږي، او دغه شیان په نظر کې نیول کیږي، نو ځکه نارینه ته ترجیحات ورکول کیږي.
ډیر مننه اغلی، تاسو یو ځینو شوټو کو ته اشاره وکړه. زه به بیرته بیا پرم دغه برخه باندې تاسو ته راسم، او د نور ملمنو څخه به هم واورو. اوس به اوریدونکو ته وایم چې دوی موږ ته هم زنګ راوي. اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221124601. که تاسو پر دې شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته زنګ در ووهو. اوس هم ښاغلی جلال فوی چې موږ سره یو اوریدونکو دی، اول باغ را واخلم. مهرباني وکي، ازادي رادیو ده. بلې، ستاسو ژغ موږ ته راځي. مهرباني وکي. بلې، کته تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ؟ مهرباني.
بلې، ملالی بشیر ما زه غواړم.
ستاسو ژغ راځي. قاری صاحب پښتون زموږ دایمي اوریدونکو، مننه چې تاسو زنګ راوالی دی. تاسو د نن ورځې د خبرونی په اړه باندې څه ویل غواړئ؟ قاری صاحب، په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې د اسلام له نگاه څخه د انجلۍ په اړه باندې څه ویل سوي دي په قرآن او په سنت کې.
بس نو وخت راکړئ چې یو څو خبرې درته وکړم.
ولې نه، مهرباني.
ملالی، خبره دا شده چې په صدر کې د اسلام چې اسلام مابین ته نه و راغلی، یعنی 1450 کاله مخکې په دنیا کې داسې جهالت چې را اوسنی جهالت به اریان ورته پاتېدی، خلکو دا خپلې نوړي ژوندۍ ښخولی په مځکه کې. یعنی پر لور بیا داسې خفقان څرګندوئ چې نوړي بیا ژوندۍ ښخولی. دا قرآني مسله ده. ایم شکو علی هون ام یدسه فی تراب علی ساعة ما یحکمون. نو بله خبره دا ده چې کله چې به ښځې ته یو تکلیف پېښ شو د بني اسرائیلو په وخت کې، یعنې زموږ اسلام نه و راغلی، زموږ محمدي دین نه و. کله چې به ښځې ته یو تکلیف پېښ شو، دا ماواره تکلیف، بیا به د جسودو سره خبرې هم نه کېدلې، د لاس ډوډۍ دې هم نه خوړه کېدله، او دوی به داسې یو په یو کوټه کې په یو ځای کې اسېدلې چې لکه زندان غوندې، تر څو چې دا تکلیف نه وای تېر شوی، د ښځو سره نه خبرې کېدلې، نه د لاس ډوډۍ خوړه کېده، نه د لاس اوبه چا اخیستلې، نه خبرې ورسره کېدلې. د یو زنداني شکر یې درلودې. اما الحمدلله، ثم الحمدلله، وخت چې دین مقدس اسلام دا باغیرت شریعت چې مابین ته راغی، خدای تعالی ښځې ته یو ډېر لوړ مقام ورکوي. هغه مقام چې رسول علیه السلام وایي الصلات وما ملكت ايمانكم، په اخره کې د نفس خطو د رسول عليه السلام. کچیر موږ د اسلام وپیژنو په ملالۍ او د اسلام سره سم تعریف وکړو، رسول عليه السلام په اخر کې د زکندن د اخر وخت ویله، یل ای خلقو المنکر تیر کوي، او بل خپل تر لاس لاندې خلقو سره لکه مینځي لکه غلامان، او هغه کسان چې ستاسو د کور شدیدی د اخو ته چې ژوند زندگی کوي او عاشروهن بالمعروف دا د اسلام خوبایي د خوره کې اما اوس رالو حساب ته دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره کړې دا بل درته وایم بر نظر ورکم وای نن چې په کور کې جیږي الله ته یو رحمت راځي او صدقه یو چا په کور کې پیدا کیږي هغه ته په هغه کور باندې دوه رحمت راځي په خاطر د دې چې دا عجز ده دا مظلوم کشر دی او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره په دې خاطر وکړه چې خلک پر د دې سره مینه ولري دا یو مور ده دا یو خور ده دا یو میرمن ده دا یو لور ده نو په دې خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دې خبره باندې تاکید کړی اوس برا سم نظر ته ما غوړې
بلې اوس تاسو ژغ مشترک زمیر باندې خبره ته دوام ورکړي
او دا چې ولې مور ده اسلام سم نه تعریفو دا چې ولې د مور ده اسلام سه حقيقي ګټه نه اخو خوره کې دا ګناه د دین د اسلام نه ده ته یو مسلمان څه دی الحمدلله موږ یو مسلمان نه یو تاسو سره غږیږم دا چې ولې موږ د اسلام څخه سم تعریف نه کوو دا د اسلام او د دین ګناه نه ده مسلمانۍ بذات خود عیب نه داره هر عیب تاسو تر مسلمانۍ ایمان اسلام بذات خود عیب نه داره نو معنا دا ده چې موږ د اسلام سم تعریف نه کړی دا چې ولې څه ضرورت کیږي ولې څه ته په کورنۍ کې په حقارت کتل کیږي دا اسلام مور د خپل کور نه د سوی دا پوچ رواجات او خرافات او دغه پوچ مکوری چې مست د پلارو د نکانو د نکګانو صفات ریبات روسه پوری دغه پوچ د تر اوس پر مول باندې کمی دي او هغه رواجات او خرافات چې پر مول باندې اچندې ته وګوره خلک یې سوالي په علی متعلم نشته پدې خبرې ته په نظر کې دا د بل د کور د سبب بل ودی د دې سره سبب د ځاخې پزما سیمه راځي زوی خو ما خپل وارث دی ما میراث بر دی د سبا کور ودانې شته د بل کور او بعضی خلک بیا چې با سواد هم دي هغه بیا څه کوي هغه بیا وایي زوی دې قاضي شي زوی دې سارندوال شي زوی دې مامور شي زوی دې وزیر شي او مالور خو نه دغه دبل د کور دی یا د کور یا د ګور دغه واجب په مشکې حکم دي دا څنګه کېدلای شي چې ورک شي
ډیر مننه
دا چې کېدلای شي منالي تر څو چې هر سړی خپل په کور کې اصلاحات راولي پلار او زوی دا مفکوره ورکړي چې دا خور د ستا کومک ته اړتیا لري چې تر څو چې ته ما اولاد دا خور دا زما لور مخ اولاد ده و دې ته بعد اول زه د شبکات په نظر وګورم او زوی ته اګاهي ورکول شي د مسؤلیت د علما و دې چې خلکو ته اګاهي ورکي د ښځې مقام او خلکو ته وشي څلرم مسؤلیت ته دي د دې رو اساس او حکما و دې چې خلکو ته اګاهي ورکي نو دا د اصلاحات راوړ کېدای شي
ډیر ډیر مننه ستاسو نظر مو هم واخستی او زموږ اوریدونکو به ستاسو د معلوماتو څخه هم ګټه پورته کړي وي چې تاسو سره شریک کړل اوس هم یو بل اوریدونکو را سره دی ول بدوی را واخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
منالي تشکر خور سلام تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې شبای صاحب له هغه تعلیم خورګان د فلمن ولایت څخه
وعلیکم السلام اتل صاحب ډیر مننه چې تاسو زنګ راووه د نن ورځې د خبرونی پر موضوع باندې تاسو څه ویل غواړي تاسو په خپل سترګو لیدلی حالم کرا سره شریک کی تاسو داسې خلک لیدلې دي کورنۍ چې نه غواړي چې جونې په کور کې وزېږي
مننه الله دې قدر وکړم راځي بشیر خور بالکل دا نه خپل سترګو لیدلې د خورجان یعنی یو ځای نه مثال تر لاس ځای ملادر لیدلې د خورجان دغه کریم احمد علي پښتون صاحب چې شایسته خبرې وکړ سلامونه دې ډېر وته ما خورجان دا چې دې خورجان دا یو عامه په حوی ته د خلک ضرورت لري خورجان دا چې موږ وایو چې مثال د خبرې شونځي د خلاصي مثال د شونځي د څنګه د دیني مدرسې هم خورجان خلاصي د دیني مدرسو ته چې ملالي بشیر خور ضرورت څخه مثال کناري نه یو کوشش نه یو مثال دغه شونځي ته ضرورت خورجان بعد د خلک ته عامه په حوی د لاسه کې او بل په ورسني چې ملالي بشیر خور ما خدا سي بار دل چې مثال خورجان نه منه کړو ورسنی مار پښتنه دغه سبوسو د مثال د خبرې تاسو سره څنګه چلن کیږي هغه خور په خدای خلکو ته جناب د سمراري بشیر خور یاني د خبرې وکړلې ول د مثال د خبرې دغه کومه په درملتون کومه کوم وخت مثال د خبرې لازمه خاون خبر شو کتاب مثال د خبرې انجنیر اورې د ول ولاک قوت لا دیول مې مثال نه درځم ول ته چیر مثال الک دې راځي و د خیر بل مرکز در ول مې یعنی په مرکز کې دراول مې خور جان دا مثال یو بدبخت خبر دی چې څوک کې لورن د خدای پاک جل جلاله یو نعمت زم د خدای پاک جل جلاله یو نعمت خورجان نو بعد د دې په مابین کې فرق ونیسي او لکه مخکې ما اشاره وکړه خورجان دا دینی تعلیمات تعلیمات تګردیا ته خوځانی بعد دغه دینی مدارس مدارس مثال د خبرې د شونځي ترڅنګ خلاص خوځانی شونځي خلاصي داخله ګټه ما هوی ته لاس کوم علي بشیر خور
ډېر ډېر مننه اتل صاحب ستاسو نظر مو هم واخیسته او تاسو شو خبرو ته اشاره وکړه اوس هم یو بل اوریدونکو دی اول به دوی را واخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده بلې تاسو ته
السلام
علیکم وعلیکم السلام تاسو خپل نوم او د کوم ځای څخه مو زنګ راو علي دي
ستاسو د ایمي همکار راځي توخی د زابل ولایت شاجول او د سوالي ستاسو سره پایلې کوم تاسو او ملمنو او ټول او دونکو ته نیکی هله او احترامات وړاندې کوم
تو حساب ډیر مننه چې تاسو زنګ راو علي دي او وعلیکم السلام د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څراته وایست او دغه که تاسو خپل د سترګو لیدلې حال هم راته وایست چې آیا داس خلک تاسو لیدلې دي چې په کور باندې انجلې زیږدلې بیا دوی ور باندې د خپګان احساس کړي بلکې خوشاله سوي نه
بلې او ریدم کولی شم زرونه ورکړو کورې ودان علمي وو سنسي او سياسي په هر معنا باندې نو روښته هم لکه ولیدونکو چې وویل څه د خو یو داسې څوک چې هغه زموږ خور مور لور زور ورندار دادي نو روښته هم دا یو داسې قشر دا یو داسې ټولنه ده چې دا اکثر د وختو خو د ما تحدي ځکه چې د نارینه وو تر سلطه لاندې دي نو خامخا د هر انسان سره باید سړی شو کی خاصتا د شذو سره خو دی خینه کې په کار ده لکه څنګه چې پښتون څا وویل چې د شذو سره وزیران جوړ کړي دي مطلب سره وعدان جوړ کړي دي خو له عام نارینه وو ځخه خو له شذو ځخه رسکیم نسته اوس دلته زموږ په وطن کې علما دي لا یان دي دا به خډیر دي خو شذو لا ډیر کم پیدا کیږي دا خدای واجد سپکټ پلار ول ور پر واخی او شګرانه پر او په خرڅ کې بیا یو درې څلور ځو ته کالی ور کې دانو پر دی احسان اچي وای بابا دا سی کور دا کې دا سی کالی در کړو نو دا بل کور ته ورولې هغه په کور کې ډیر تر جبر او تر ستم لاندې پر هغه باندې شزغ نه کیږي د پلار کرې ته شپونه تریز دی په غرونو ورکی پوچورته وای نو دا شکار نه ده نو دا چې تعالی ما پښتنه وکول چې دا څوک ستاسو هغه په شوزه کې ګور اول لو خبره دا د زموږ په وطن کې په خوا دود او دستور او عنعنه و تقریبا وسه هم یو څه ستا چې زوی به پیدا شي پر دې زوی باندې وار له واره ټکان کېدو د مرمه ټکان بو نو په ټول خلک خبر وو نو ول د پلانې زوی زو کړی ده بعد لا غضب بیا مبارکی وی نشرب پرو کې ویل کېده حتی چابو سهلال کې د سملونو بو نشری به وی نشره یو رقم شیرونو او جوڅي او په دې نو پوری خاص لور باندې هیڅ شی هم نو نوسته نه پخواو نو زموږ په قربانو کې یو داسې قرب ما ولیدای خیر من بنا خم پخواو زکچنی و نو دا هغه لور زو کړي و زوې نو دا دې شپ په سړی هم ول د خپل شته زه خط تقریبا یو میاس مرور وو او کاول لورځه غوړل ده نو دا یو دا شی کار ده چې د الله له امر څخه هم مخالفت او د انسانيت هم مخالفت خو دا الله تقدر دې په اراده خو نو چې دا یو وزیري یا زوی وزیري دا خو خدای تعالی ورکړو نو دا زه خپل د دې عيني شاهد یم ولو کدا دې په خواو نو شدي باید مستعجل ته بوزو وس الحمدلله د دې پر مخ د دې مدارس مو خوشته هم پراختیا او موږ د دې طرفدار هم یو تاسو ته په وار وار هم ویلي دي چې په شریعي او اسلامي چوکاټ کې د نن د شذو مکاتب مو بالکل طرفداري استخلاص او مدارس هو سم خلاص سره هغه ته فارم شد خیر خو علم د دیني او ساينسي دواړه ضرورت دي نو باید د دې پر مخ د علوم او د سبقانو دروازې پرانستل شي او خلاص شي نو خدای دې وکړي چې له شذو سره څوک بد وضعیت ونه کوي نو دا یو ډېر ښه کار ده او د محترمې میرمنې څخه مې دا پوښتنه ده چې د بازارو شدي خو بیا هم نسبتا څه باسي واده دي مکتب ویلې یا شپږ سنت دغه په ساراو کې چې شدي دي په دغو د پاره دي څه پیام لري چې د دې سره څنګه چلن وسی او دې څه وکړي مننه
ډیر مننه تو خسر ستاسو نظر مو هم واخسته شو خبر ته اشاره وکړه سلامت اوسئ یو بل اوریدونکو برا واخلو بیا به ملمنو ته ورسو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم سلام که تاسو خپل نوم یادول غواړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوالې دي
محمد صادق هم د کندهار ولایت څخه
صادق صاحب مننه چې تاسو زنګ راوهه د نن ورځې د خبرونی په اړه باندې کې پښتنه درڅو کوم موضوع د دې موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر لري او د خپل سترګو لیدلې حال را سره شریک کړي چې په شاوخوا په کندهار ولایت کې څه ډول وضعیت دی کله چې یو انجلۍ په یو کور کې وزېږي آیا خلک د خپګان احساس کوي که خوشاله کیږي
اول خو تاسو او استاذ زادی رادیو ټول اوریدونکو سلامونه وایم بعضی کورنۍ دغه څه دي چې پارک کې د اولادو د انجلۍ پارک کې بعضی بیا پارک نه کوي خو حقوق یې ډیر کم دي که موږ څه فکر وو لکه زه ته حق ورکول کیږي او لور انجلۍ ته حق نه ورکول کیږي د شرایط په دغه کې نو لکه تر کم شي اولاد د کنارنۍ کسو د دواړو حق لري اتمه په بڅنۍ کې اوس دا به هیڅ کومه د چې الک او زید حق ورکول کیږي او انجلۍ ته د سره کې حق نه ورکول کیږي دا ذات څه څنګه او ته کته کیږي کنه انجلۍ نو دا الک ډیر راځي دا خو د بل کور ته زی بای شي هغه هم دا قدر حق وي چې حق ورکول کیږي دا هغه نه څه ورکول کیږي نو په دا یو زموږ په مشه په پښتو کې دا ډیر کمزوري ستا
ډېر ډېر مننه تاسو نظر مو هم واخیستی سلامت اوسئ اوس هم ورجو خپل ملمنو ته او ځینې نورې پښتنې چې مطرح کیږي دغه په اړه باندې به د دوی څخه واورو تاسو څخه زما بل پښتنه دغه د اغلی بلې اغلی فیضان تاسو زموږ سره یاست بلې که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ چې داس ځای تاسو چې موږ ژغ تاسو ته درسي او تاسو ژغ موږ ته راسي زه به بیرته تاسو ته راسم په یو څو شیبو کې زه به د موږ د دوهمې میلمنې څخه پوښتنه وکم د که تاسو په دې برخه کې یو څو خبرې وکړئ بله پر اوس هم ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي زه فکر کوم چې دا شبکه کې کوم مشکل دی اغلی ستانکزی ستاسو څخه بل پوښتنه وکم بلې و اغلی ستانکزی که تاسو په دې برخه کې ستاسو څخه پوښتنه کوم اول خو به زه غواړم چې ستاسو پام یو ځینو خبرو ته راواړوم قاري صاحب پښتون چې زموږ اورېدونکی دی او ځینو نور اورېدونکو هم د اسلام و دین ته اشاره وکړه دوی ویل چې د اسلام په دین کې راغلی دی چې د دواړو نارینه او ښځینه اولادو حق برابر دی او دواړه اولادونه پر مور او پلار باندې یو شان حق لري او دوی ته باید یو شان مینه او روزنه ورکړي زه به تاسو په مو دې خبرې ته راوړم چې د خدای پاک رسول پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دا خبره دا حدیث چې عبد الله بن عباس روایت کړی دی چې رسول الله مبارک ویلی دی کده چا شځنه ماشومه وسی او هغه ژوندې شخه نکړي او نه سپکه کړي او نه پر نارینه اولاد باندې غواره وګنی نو الله تعالی به جنت ته داخل کړي دغه د دې حدیث هغه اخیری برخه چې ولي پکښ راغلی دی چې نارینه اولاد یې غوره ونه غنی دغه کې داس چې موږ په اوسنۍ ټولنه باندې صدق وکړي ځکه چې اوس خو خلک خپل لونی ژوندې نشخوي خو د اخیری برخه د حدیث کې داس چې اوس هم پر موږ باندې د پر اوسنۍ زمانہ باندې صدق کوي په یو بل حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایلی دی چې مور او پلار د خپل لونو سره مهربان وي او ور سره سخاوت وکړي نو دوی به په جنت کې د خدای د رسول محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته دومره نږدې وي لکه د لاس ګوتې چې یو بل ته دي همدارز د رسول الله مبارک له خلیت خیوبل خبره هم راغلی دا چې څوک چې د خپل لونو په خاطر له سختي سره مخامخ سي او صبر وکړي نو د هغه لونی به د او د جهنم د اور ترمنځ پرداسي او لکه څنګه چې ما مخکیم د حضرت عبد الله بن عباس یو حدیث چې د دت څخه روایت شوی دی، دامي ویلي بل حدیث د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت شوی دی چې د ویلي د چې رسول الله مبارک و فرمایل چې څوک چې درې لونی یا هم دومره خويندې و پالي د هغوی شر او زنه وکړي او له هغوی سره ښه چلند وکړي چې دوی لوی سي نو الله تعالی به ورته د جنت ضمانت ورکړي. یو سړی ورڅخه پښتنه وکړل چې یا رسول الله آیا دا پر دوو باندې هم تطبیق کیږي؟ رسول الله ورته وفرمایل چې و حتی پر دوو باندې هم. د اسلام عالمان وایي چې که خلکو پښتنه کړې وای چې آیا یوې خور یا یوې لور ته هم، نو رسول الله مبارک به ورته ویلي وای چې حتی یوې ته هم. ستاسو خزمه پښتنه دغه ده چې د قرآن د نجونو د زیږون پر مهال وژنه ختمه کړه، د نجونو او د الکان ترمنځ د برابر حقونو په اړه باندې وویل او شدو ته داسې حقونه ورکړل چې د عالمانو په نظر باندې مخکې په عرب ټولنه کې دا ډول حقونه موجود نه و. خو د نجونو په اړه ډیری منفي نظریات او چلندونه اوس هم په اسلامي ټولنو کې سته، لکه په افغان ټولنه کې ځینې توپیري چلندونه مخکې یاد شول. دغه د لاملونو په اړه باندې تاسو مخکې دلته یادونه وسو چې خلک داس فکر کوي چې نارینه دوی ته ګټه رسوي او انجلۍ د بل د کور ده. نور هغه کوم لاملونه د تاسو په نظر باندې چې فکر کوي چې خلک شزینه اولاد نه غواړي؟
مننه تاسو ډیر خسته دي سونه فرمایل او پښتون صاحب هم ډیر خسته خبرې وکړلې دغه خبرو په تایید سره چې په اسلام کې ستونزه نشته دی. ستونزه په مونږ کې ده، ستونزه دغه ده چې د مونږ په ټولنه کې چې نارینه او ته ځکه په درانه سترګه قتل کیږي چې نارینه په کور کې تل پاتې کیږي، نارینه کار کوي، نارینه ګټه راوړي، د ښځې خو هغه یوه ګټه ده که هغه اول سر کې یوه ریخار سکړي بیا نو نورې پیسې نشته، هغه پیسې مو بیرته پې لګول کیږي. د ښځې نه دوی ته کوم هغه بل کور ته نه راځي، د پلار کور ته، او د پلار په کور کې چې یو انجلۍ ته په دومره کټه سترګه کتل کیږي نو د بل چا کره موږ نسو توقع نه کیږي چې د بل چا کره عزت لوړ وي. هغوی هم په هماغه سترګه ورته ګوري، ورته وایي چې ته په مونږه خرڅه کړې. اوس ښځه په باد کې ورکول کیږي، ښځه په پیسو خرڅیږي، ښځه په بادو کې ورکول کیږي، ښځې ته میراث نه ورکول کیږي، ښځې ته حق نه ورکول کیږي. نو ځکه د ښځې حیثیت په هغه ټولنه کې ټیټ راځي او ټیټه ده، هماسې پاتې کیږي. د دې لپاره لاملونه یې فقر دی، لاملونه یې بې سوادي ده، فقر ده، بې سوادي ده چې په یوه ټولنه کې عامه پوهاوی نه ده سوی. هغه خصوصا بل خصوص په دغه شلو کالونو کې چې یو څه زمینه برابره وه، هېڅکله مرکزي حکومت په دې ونه توانېدل چې هغه متوازن انکشاف په ټول افغانستان کې یو سانته یو شانته تطبیق کړي، معرف ته وده ورکړي، روغتیا برخې ته، سواد برخې ته، د ښځو او د میندو ژوند ته توجه وکړي. اوس که موږ ګورو په نور نړۍ کې ښځو ته یا د ښځو ژوند ته توجه ده، دولتونه په دې باندې پوهیږي چې نارینه فزیکل قوي دي، کار کوي سي، ځکه چې د دوی لغاړي ماشومان نه وي. یو ښځه چې کله یو ماشوم زیږي 15 کاله متواتر دی، ماشوم پالنه سره قامت کوي، یعنی د ورځې 8 ساعته 8 ساعته مکمل هغه ماشوم ته تر 3 کلو وخت پي. نو هغه نو روستم دغه مکتب ته اچي کی، یعنی ډیر مسولیتونه مور ته متوجي کی، مور پالنه کوي. نو نارینه دغه سه همکاري کله کوي، خصوصا په افغانستان کې نارینه تجارت کوي سي، اقتصادي وضعیت یې خي. نو په نور دنیا کې ځکه حکومتونه د خزو خواني سي چې خزه بیا د خزو حقوق ورکي، ځکه چې حکومت قوي ده او قوي دی، یو قوي سره نه دریږي. نو کدی یو قانون هم دیغه نارینه په خواو دریږي، نو شرایط هم د ژوند دی سړی خوي، نو خو بیا خزر بیخي کته کیږي، بیخي ځای پکیږي. نو ځکه حکومتونه د خزو په خوا دریږي. د موږ او تاسو متاسفانه چې په نظامونو کې د خزو لپاره هغه حقوق چې هماغه اسلامي حقوق نه ورکول کیږي، بشري حقوق ویلاڅ کوي. هغه خو لري خبره ده لاملونه هم دا فقطی بی سوادی ده چې پټولنه کې پات سوي ده او خلکو باندې هم دا انګیزه ورکول سوي ده چې خزه د پرده کور ده خزه بل کور ته زی او د مونږه پتاس تپات کیږي زړه مو دی ازوی سره ده او د هم دا زوی چې مونږ ټولوي دا خپل خلکو اوریدلې د خپل نزدې او قربانو دوستانو کورنۍ څخه اوریدلې هم دا خبره کوي لاس ورې باندې چورتي چې دا غنجلي د خدای لوی نعمت ده وای دا پردی کور ته زی هم دا خبر ده تکي وای دا پردی کور ته زی نو دا پردی کور
یعنی خبره تر اخره پردی را رسیږي چې څومره ګټه ده په یو اولاد کې
بالکل ځکه چې موږ اوس ټولنه فقیره ټولنه ده په یو کور کې ډېر زیات ماشومان وي اقتصادي کچه بیخي کته وي نو همدغه نه توقع لري په ماشومان سړکونو کې په دالو خارونو کې موږ تاسو نه ګورو چې ماشومان به د کار کوي د ماشوم لپاره کوم د محافظت هغه ستا خو نشته ورور پوښتنه وکړه چې دا خویندې چې په خارو کې دي او کوم خویندې چې په کلیو لري دښتو کې دي دوی لپاره یا لري سیمو کې دي دوی لپاره د موږ نظر یا پیام څه ده د دوی لپاره پیام چارواکو ته ده د مال خو چې د هغو خلکو لپاره میډیا او علما او د ټولو مسؤلیت ده چې عامه پوهاوی وکړي حکومتونه سي هر حکومت دي هر نظام حاکمي سي ځان ته څوک نظام وایي خلکو ته باید خدمات وړاندې کی خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړي کاغه د مدارس له طریقې کاغه د ښوونځي له طریقې په هر طریقه کې خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړي سي د خلکو حقوق وروپیژندل سي او قوانين وازه سي قوانين نه نو په خپل سری همدغسي خلک به پر واج مختزي په پوها په علم په اسلام به مختنځي نو ټولنه
ډیر مننه غلی ستانک زیز بیرته تاسو ته راځم غلی فیضان ستاسو څخه به پوښتنه وکړم موږ ته راپورونه دي زموږ د ازادي راډیو ځینې راپورونه وایي چې کله په افغانستان کې یو شمیر شدي په دې خبرې سي چې دوی کوچنۍ راتلونکي کوچنۍ د دوی د کچنی د جنسیت پاړه باندې خبرې سي چې دوی پوس چې غنجلې د نو بیا دوی هغه سخت کوي او هغه کچنی غواړي چې د بین ولارسي یو شمیر د الټرا ساوند د برخه متخصصینو مشتویل دي چې دوی تر ډیره هڅه کوي چې شذو ته یا د کورنۍ غړو ته دا ورونه شي چې د کچنی جنسیت چی شي دی یعنی د ماشوم جنسیت ورڅخه پټ ساتي په دې خاطر باندې دوی بیره لري چې هغه ماشوم یا کچنۍ چې دیغه دوی د بینه یونس د دردې مخ کې چې هغه زیږیدلې وي ستاسو په نظر باندې یا ستاسو د سترګو د لیدلې حال ک تاسو سره شریک کی چې آیا دغه ستونزه څومره پراخه ده چې شدي تر فشار د روحي فشار لاندې کیږي کله چې دوی پوس چې د کچنۍ شدینه اولاد دی نو دوی بیا هغه لمنځوړي او په بل برخه کې ک تاسو د خبرو په دوامه برخه کې دا هم زموږ اوریدونکو ته تشریح کړی چې د ماشوم جنسیت اصلا په پلار پورې تړاو لري او د شذ په دې پورې هیڅ اړه نه لري چې ماشومی انجلې دې ک نارینه
البته په پښتني ټولنه کې او په دغه کې کله چې یو مور حامله دار شي نو شفاخانه ته ځي یا کلینیکونه ته ځي او تر څو د پاره لاړ شي نو ډېرې مېندې حامله دار مېندې وایي چې لکه کله چې جنسیت معلوم شي وایي چې هلک دې ډېر خوشاله سره کورنۍ ته وړاندې کیږي چې ډاکټر ورته وایي چې نجلې ده هغه وخت کې اکثر ډاکټر هم وایي چې مه په دې بار کې وایي لکه خواخي مبیرون ولاړ د اندروریان مبیرون ولاړ دی دوی ته مو وایي چې نجلې ده بیا به ما سره بده وځه او کې دې زیات تر فشار لاندې ډېر روحي فشار لاندې زموږ د سترګو لیدل حال دې په شفاخانو کې په ماینه خانو کې دغه څه وضعیتونه ډېر زیات دغه شي او اکثریت چې کله اوتراسون کې انجنې په مور په بدن کې نو پلارونو خاوندان ورته د سخت اجازه هم ورته ورکړي دي چې تاسو دا سخت تداوی او کداو نو اکثر ځینې
یعنی هغه ماشوم در زیږې دوه مخ کې باید ووجنې نه دغه سی هو هدف
او ام دغه سي او کله چې په شپخانه کې امور ولادت کوي او ډیر لورګان لري هغه ته هم روسته د دوا غسل نه د ولادت نه روسته چارنه کې د دوا غسل په وخت کې خپل خاوندان کورنۍ له ورونه خسرانه دیو دي ته دومره په کم سترګې کې ګوري چې به خیا دوا مرته نخلي دا البته افغانستان کې اند اوفی شدی ډیر لوړه د رواني فشارونه یوازې رواني فشار د دې نن د کومندو په خوندو باندې خو دلته غربت هم منځ کې دی او د نانات او کلتور هم دی او ادم یا ځهین دی ادم نه پوهی دی د خلکو د اسلام د نظر نه پوهیږي چې ښځه څومره حق لري نجلۍ څومره رحمتونه لري تاسو لږ مخکې درې حدیثونه وړاندې و درې لورګان یو مور او پلار چې وایي په ښه شان ته وساتي او ښه تربیه ورکړي ښه اسلامي روزنه ورکړي وایي مور او پلار باندې جنت واجب شو نو دا څومره غوره خبره ده خو چون دلته بیا هم ناپوهي ده لکه چېرته دې لپاره موجوده نظام په لرې پرتو سیمو کې په خورا او قصباتو کې د ملای مامانو د لارې د مکاتبو د لارې اوس خو د شپږم نبره مکاتب نشته د استادانو د لارې کچرته دیو ته آگاهي عامه ورکړي چې لور رحمت دی لور نعمت دی لور د مور پلار لور مور ده لور خور ده لور ښځه ده که داسې ورته وضاحت ورکړي دی هېڅکله به هم دغه نشي او بل کروموزومونو په برخه کې دا خو ډېرې اوږده دغه ده خو چون زمونږ پښتني ټولنه زمونږ وروسته پاتې خلک په دې څه پوهېږي چې کروموزوم څه شی دی او د پلار د طرفه دغه جنسیت ټاکل کېږي چې دې هم نه پوهېږي نو دغه علمي علم ډېر لوړ دی او هغه طبي ډاکتران چې دي هغه خلک چې پوهه لري هغه خلک چې په حقوقو پوهېږي هغه خلک چې علمیت لري هغوی په دې مسایلو باندې پوهېږي او نور که چېرته هر څومره هم وضاحت مونږ ورکړو ډېرو لپاره که په کافي اندازه مونږ آګاهي ورنکړو د دوی د افکارو تبادلې لپاره د دوی هغه د فکرونو تبادلې لپاره د دوی د فکرونو جوړولو لپاره یو ښه کړنلار ورته برابر نکړو هیڅکله دا ټولنه د اصلاح او د پوهې دغه نه لري یعنی ارزښت نه لري لکه مخکې چې زمونږ یو ورور ویل چې الله پاک په قرآن کې داسې وایي واضح ده ډېرې به علما لرو مونږ الحمدلله خو چون بیا چې راغ شو پښتني ټولنې ته راشو بیا نانات او کلتور ته راشو رسم رواج د پیغور په خاطر چې ستا ښځې دومره لورګانې زېږولې دي لاړ شه بله ښځه وکړه هغه ښځه قرباني شي بچیانې قرباني شي بیا هغه ځوان لاړ شي چې هغه مټور دی زورور دی مالدار دی پیسه دار دی هغه بیا لاړ شي او بله ښځه وکړي نو دغه مسایل ډیر زیات دي د تبابت د نظر هم ډیر غټ علم دی دغه کې او الله په قران کې مسایده چې په خوا وختونه کې انجونې ژوندې خو خخېدلې هغه مسایل اوس هغه د ژوندې خخېدلو نه دغه مسایل ډیر زیات دي چې اوس به حالات ته ګورو هم د اقتصاد کمواله هم د کلتور او رسم رواج تر فشار لاندې دي هم روحي فشار لاندې دي نو دا مسایل ډیر زیات دي د پاره موجوده نظام هر نظام چې قوي اګاهي ورنه کې د ښځو د حقوقو په برخه کې قوي سپارښتنه ونه کې اوس موږ ډیرو کلو کې ښځې سقا و د ښځې لربه د ښځې دیقانه د زیات تر په ښځو باندې د غدرانه حاملدار مورګان تر نه هم اخیری ورځو پورې د پټي په سر کار کوي او سبا ته پور تر شغه ولادت کې داغه د حال نه څوک خبر نه نو همیشه ښځه زوریدلې ده او د ښځې د حق نه حال دا چې حق د مور زیات دی کله چې صحابي ورغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته له فما باندې چا حق دی ویل د مور بیا ویل د مور بیا څلورم ځل بیا ورته د پلار ویل دي خو بیا هم زمونږه ټولنه هغه سي هغه نه د اسلام له نظر هغه سي په نه لري چې مونږه څوک
ډیره مننه اغلی فیضان ستاسو د خبرو په دوام کزه وایم چې د اوریدونکو د معلوماتو لپاره لکه تاسو چې ویل چې په ساده ټکو باید خلکو ته ویل سي چې څنګه د یو اولاد جنسیت تعینیږي د مور په بطن کې هغه دا چې د کروموزومونو لاره چې دا د هر ډول حیوان انسان او همدارز د بوټو په دننه کې یو جنټیکی جوړښت دی د کروموزوم په نوم باندې او کله چې د شذ په ارسي ډول دغه باید وایم اوریدونکو چې یوازې ایکس کروموزوم لري او نارینه ایکس او وای کروموزوم لري. که د نارینه ایکس کروموزوم د شذ له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي نو لور یې پیدا کیږي، او که وای کروموزوم چې یوازې په نارینه کې دی دغه تم باید پام وي هغه ور سره یو ځای سي نو بیا ایکس وای کروموزوم جوړیږي چې د هغه په نتیجه کې به هلک پیدا کیږي. یو ځل بیا هم غواړم چې که څوک غواړي په دې اړه باندې معلومات ترلاسه کړي بیا هم وایم چې ښځه په ارسي ډول یوازې ایکس کروموزوم لري او نارینه ایکس او وای کروموزوم لري، او که د نارینه ایکس کروموزوم د ښځې له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي چې دا دواړه ښځینه کروموزوم دي نو بیا یې لور پیدا کیږي، او که وای کروموزوم د نارینه څخه ورته راځي چې دا په ښځه کې نسته هغه د نارینه څخه ورسي وای کروموزوم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای سي نو بیا هلک په نتیجه کې پیدا کیږي، چې د دې معنا دا ده چې وای کروموزوم چې یوازې په نارینه نکدی هغه که انتقال سی بیا یا نارینه اولاد زیږي. د دې څخه دا معلومه سواله چې د اولاد د جنسیت تړاو یوازې او یوازې په نارینه پورې دی. که د یو چا ډیر اولادونه نارینه زیږیدلی وي هغه په دې معنا ده چې د پلار څخه یې ایکس او وای کروموزوم د وای کروموزوم د مور د ایکس کروموزوم سره یو ځای سوی دی، او که د چا لونی ډیر زیږیدلی وي هغه په دې معنا ده چې د پلار څخه یې ایکس کروموزوم ورغلی دی او د مور د ایکس کروموزوم سره یو ځای سوی دی چې په نتیجه کې لور زیږیدلی ده. دغه په هغه ساده او اسانو ټکو کې زما د پاره ممکن و چې زه ووایم د آغلی فیضان څخه به چې دا د طب په برخه کې ډیره پوه ده او د ښځینه مریضانو سره یې ډیر کلونه کار کړی دی، ډیره تجربه لري، له دوی څخه به هم بیا وروسته واورو. اوس هم آغلی ستانکزی زه به ستاسو څخه پوښتنه وکړم، تاسې مخکې یادونه وکړه چې عامه پوهاوی باید زیات سي، که عامه پوهاوی زیات هم سي عملا باید څه وسي؟ خلک خو په خبرې به ډېرې واوري، یعنی کېداسې چې ملایان هم ورته دغه تبلیغ وکړي، ما په مکتبونو کې هم شاید ورته وویل سي چې لور یوه رحمت ده د خدای د طرف څخه، همدغسې لکه دغه احادیث چې ما مخکې بیان کړل دا ډول احادیث ورته وویل سي خلکو ته. خو دا چې خلک باید هغه په عملا ورباندې باور وکړي، یوازې دغه نه چې په خوله ووایي چې هو زه منم، دغه څنګه امکان لري؟ بله آغلی ستانکزی تا ته زما غږ درځي.
هلو ما غږ اورئ؟
بله اوس ستاسو غږ راغی، مهرباني.
او بخې ما مایک بند کړو. ما نه د تاسو پوښتنه ما واخیستله. نو د ښځې مقام ته کوم غو تاسو ګورو واقعا د ښځې مقام لوړ، ښځه د مور تر پښو لاندې جنت ده، اسلام لوړ حقونه ورکړي او لوړ مقام یې ورکړی ده، چې هیڅ نارینه او ته هغه مقام نه رسیږي او نه ده ورکړ سوی چې ښځې ته یې ورکړی. نو دا که موږ هر یو ځان هره کورنۍ په هره کورنۍ کې هر انسان مکلف ده چې دا په ځان باندې عملي کړي او تطبیق یې کړي، تر څو چې موږ دغه ونه منو خپله یې ونه منو نو د یو څه چې ځان ته خوښوي نو بل ته یې هم خوښوه. نو که موږ یو شی په ځان باندې نه شو تطبیقولی نو موږ په ټولنه کې که هر څومره همداسې خبرې عامه پوهاوی ملایان هر څوک که ووایي عملي یې کړو باید په خبرو باندې کله کله هغه یو پروژه یا یو هدف سړی نه رسیږي، په عمل کې باید وښیو، خپل لور ته اهمیت ورکړو، لور ته اهمیت ورکړو، لور ته زمینه برابره کړو چې زده کړه وکړي، لور باید خرڅه نه کړو، لور ته باید ارزښت ورکړو، لور خپل لور ته که په یو کور کې خپل مور خپل پلار ارزښت ورنه کړي، ارزښت ورته قایل نسي نو د بل چا نه دا غیر منطقي خبره ده چې توقع دې وکړو چې ته راشه د ما د لور زیاته موقع د ما د لور ته د قدر ورکړه، د ما په کور کې درس هم نه ده ویلې، ته درس هم پې وایه، دا ټول شاید موږ په بل چا باندې وړو، نه دا غلطه خبره ده. دا باید هر انسان هر مسلمان مکلف ده چې دا عملي کړي او په عمل کې وښيي. موږ او تاسو پروس کلی یوه ښځه پیژنم نوم خو یې نه اخلم، واقعا زله زړه نه ورته خپه سولم په دې چې تر دې اماده وه، ځکه چې شپږ بولونه لري
نو اوس مشر لورې واده سوی دی، یعنی غټه ښځه ده، په دې آماده وه چې خپل یو ماشوم چې پیدا کېدل هغه د خپل ورندار سره په زوی بدل کړي. هغه ته ویلي ول چې ته که د تا زوی کېږي دغه د مالور. نو تر دې پورې چې یوې ښځې ته د زوی زیږون دومره مهمه وي، او هغه کورنۍ کې میړه هم تحصیل کړی، ښځه هم تر یو څه پورې سواد لري، نو څه دغه وضعیت کې نو په نورو اقشارو کې یا نورو داسې یوه ښځه چې مکتب نه لوستې یا نارینه یې همدغه رقم ته بې سواده وي، نو تاسو فکر کوئ چې هغوی کې به څه رقم وي دغه فکر؟
بله ډېره مهرباني.
انجلی ما واخله د دې لپاره د جنسیت لپاره ته یو بل چا سره تبادله کړه، دا خوم د خدای لاره نه ده. نو دغه د موږ د ټولنې هغه بد انګیرنه، هغه بد فکر چې له خلکو سره ده چې دغه زوی یو شای ده، نه، زوی هم د خدای نعمت ده، لور هم د خدای نعمت ده، او دواړه د خدای پاک له لوري انسان ته یو تحفه یو ډالۍ په توګه ورکول کیږي. مور او پلار مسئولیت دا ده چې لور او زوی د دواړو ښه روزنه وکړي، که لور نه لري په هغه زوی د شکر وباسي، که زوی نه لري په خپله لور د شکر وباسي. داسې انسان هسته چې نه لور لري نه زوی لري، ارمان کوي چې کاش خدای پاک ماته لور راکړي. نو دې لپاره مکلفیت یا مسئولیت هر په هره ټولنه کې له خپل ځانه له یو یو وګړي نه شروع کیږي، چې په ځان یې تطبیق کړي او عمل کې وښيي چې د خپل اولاد لور لپاره څه کولی شي.
مننه ډېر ډېر مننه غلی ستانکزی، غلی فیضان، ستاسو د وخت څخه هم ډېره مننه کوم چې موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو له تاسو هم مننه چې زنګونه مو ووهل. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.